السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د دلوي یا سلواغې لمړۍ او د جنوري شلمه نیټه ده. د سهارنۍ خبري مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له طالبانو څخه د خپل پاوز د میلیارډونه ډالرو تجهیزات بیرته غواړي. ترامپ تر لوړې یوه ورځ مخکې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د دوی د پاوز میلیارډونه ډالر شتمني طالبانو ته ورکړل شوي. هغه زیاته کړې چې له افغانستانه بیرته پیسې نه غواړي، خو ټینګار یې وکړ چې د پاوز تجهیزات غواړي.
We will strengthen and modernize our military again. We did it. We rebuilt our entire
دوی موږ خپل پاوز بیرته پیاوړی او په نوې یو تجهیزاتو سمبالو. موږ به ټول پاوز لسره جوړ کړو. دوی د جو بایدن ادارې د دې پاوز میلیارډونه ډالر طالبانو ته ورکړي دي. دوی زموږ د پاوز یو لوی برخه دښمن ته ورکړي ده. آیا تاسو پوهیږئ چې موږ هر کال میلیارډونه ډالر افغانستان ته ورکوو؟ دوی طالبانو ته وایو چې زه دا پیسې بیرته نه غواړم، خو تجهیزات غواړم. ټاکل شوی ترامپ نن دوشنبه په رسمي ډول لوړ وکړي او د امریکا د وڅلوېښتم ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړي. تر دې وړاندې سیګاریا په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار ادارې ویلي وو چې د افغانستان د پخوانی پاوز د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت تجهیزات طالبانو ته پاتې دي. د هغه تجهیزات چې متحده ایالاتونو د افغانستان پخوانی پاوز ته ورکړي وو، د طالبانو حکومت لا د ښاغلي ترامپ پر څرګندونو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي د افغان فعال حمزه الفت مړینه خواشینوونکې ده او په اړه باید تحقیق وشي. ریچارد بنټ یک شنبه ناوخته پر خپل ایکس پاڼه دا بیان خپور کړی دی. د راپورونو له مخې حمزه الفت د 2023 کال په لومړیو کې په کابل کې نیول شوی و. هغه د ښځو او فعالانو په اعتراضي لاریونونو او غونډو کې د ګډون په خاطر بندي کړای شوی و. د بشري حقوقو فعالان ادعا کوي چې طالبانو ځواکونو حمزه الفت په زندان کې سخت شکنجه کړی او د همدغو شکنجو او پاتې تاثیراتو په خاطر هغه تر ازادۍ څخه وروسته د ناروغي او ټپونو په خاطر ساور کړی دی. د طالبانو حکومت لا د حمزه الفت په مړینه او په زندان کې د هغه د شکنجه په تړاو خبرګون نه دی ښودلی. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په خپل اعلامیه کې ویلي چې په غور، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غزنی، پکتیکا، پکتیا، لوګر، میدان وردګ، پروان، بغلان، پنشیر، کاپیسا، کابل او سالنګونو کې به واوري او بارانونه وشي. د وړاندوینې له مخې د باران اندازه به د 15 او 150 ملي مترو تر منځ وي او د واوري اندازه به د 100 او 120 سانتي مترو تر منځ. د هوا پیژندنې ادارې دا هم ویلي چې په مرکزي سیمو او سالنګونو کې به قوي بادونه هم ولګیږي. د پاکستان پاوز ویلي 15 تنه وسلوالې د افغانستان پاکستان په پوله باندې وژلې دي. د پاوز مطبوعاتي دفتر آی اس پی آر ادعا کړې چې دغو بریدګرو غوښتل د بلوچستان له ژوب سیمې سره د پاکستان خاورې ته ننوځي چې د پاکستاني پوځیانو لخوا هدف وګرځېدل. د پاکستان پاوز په دغه بیان کې یو وار بیا ویلي چې افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړي چې د خپل خوا پولي امنیت وساتي. د پاکستان د پاوز بیان زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید خپل مسؤلیت ادا او اجازه ورنکړي چې له افغان خاورې د پاکستان ضد فعالیتونه ترسره شي. او درې اسرائیلی یرغملی خزی د حماس له بند خلاص یا اسرائیل ته ورسیدي. له یرغملی آزاد شوی خزی 24 کلنه رومي ګونن، 28 کلنه ایملی داماری او 13 کلنه دورن شتانبراخر دي. د راپورونو له مخې دوی 411 ورځې د حماس ډلې سره یرغملی وي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې دغو آزادو شوو ښځو یوه سخته وحشتناکه دوره تیره کړې ده. د دغو خلاصو شویو یرغملو په بدل کې اسرائیل شاوخوا نوي فلسطیني بندیان آزادوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن بیا د یرغملو د یوې ډلې خلاصون او د اسرائیل او حماس لخوا د اوربند تړون پیل یو مهم ګام وباله. حماس او اسرائیل له یک شنبې اوربند پیل کړی دی. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګره ډله ګڼل کیږي، د 2023 کال د اکتوبر په 1 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسانو وژل او 250 تنه یې یرغمل کړل. هغه برید پر غزې د اسرائیل د برید لامل وګرځید چې د حماس روغتیایي چارواکو په خبره لږ تر لږه 30,000 فلسطینیان پکې ووژل شول. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلې شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. پاکستان هغه سلګونه افغان کډوال له زندانونو آزاد کړي چې همدا میاشتې نیولې وو.
پدې کې اکثریت ډاکومېنټري کډوال پولیسو چې هغه د کورون نوړي یا د لیارو کوسو نوړي.
د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نن لوړه کوي. هغه خپل سرګندونو کې ویلي پر طالبانو به مرستې باندې کړي، خو کارپوهان څه وایي؟
چیرې ترامپ یا د ترامپ اداره طالبانو په حکومت باندې فشار راوړي، طالبان نورو ادرسو ته لکه روسیا، چین، غربي ضد ادرسو ته لاړ شي.
لندن کې د افغانستان د کرکټ په ملاتړ غونډه شوې.
کزمون کرکټ ټیم دی، کزمون فوټبال دی، کزمون اتلان په اولمپیک کې دی. د ملي هویت او ارزښتونو ساتلو لپاره هلې ځلې کوي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. وړاندې به واوري چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ نن دوشنبه لوړه کوي او د امریکا د وڅلوېختم ولسمشر په توګه رسمي دنده پیلوي. ښاغلی ترامپ په تازه سرګندونو کې سات وړاندې ویلي چې له طالبانو غواړي چې د امریکا د پاوز د میلیارډونه ډالرو تجهیزات بیرته امریکا ته ورکړي. وړاندې دې موضوع ته راځو، خو اوس راځو دې ته چې د طالبانو حکومت وایي نږدې 900 افغان کډوال د پاکستان له زندانونو خوشي شوي دي. د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت پرون یکشنبه په یو بیان کې زیاته کړې چې هڅه کوي نور بندي افغان کډوال هم راخوشي کړي. اخوا د بشري حقونو ځینې مدافع بنسټونه له هغې ډلې د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوالو په زورونې او نیولو نیوکه کړې ده. تفصیل صفي الله ستانیک زیور.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو وزارت وایي هغه 302 افغان کډوال بیرته د پاکستان له زندانونو راخلاص شوی چې د کډوالۍ له کارتونو سربیره د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی. دغه وزارت په بیان کې راغلی دا کسان هم د جنوري میاشت نیول شوی او د دوی په هڅو بیرته راخوشي شول. په بیان کې راغلی چې اسې رواني دي پاتې 300 نور افغان بندي کډوال هم راخوشي کړي. په کراچی کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه چې سب شوی افغان کډوال څنګه نیول شوی وو ویل،
په دې کې اکثریت ډاکومېنټري کډوال ول پولیسو چې هغه د کورون نوړی یا د لیارو کوسو نوړی، خو چې هلته کم د دوی خپل خپلوان یا دغه کډوالو چې کله پولیس د دوی نه غوښتنه د پیسو کړې و، چې کله هغه کسانو پیسې ورکړې نو دغه نه پسی صداسي کسانو مو چې دوه دوه درې درې ورځې دوی په دې سنټر کې ساتلی وو یا پولیسو د ځان سره ساتلی وو، خو د دې نه پسې بیا خلاص کړل. خو داسې کسان هم شته چې هغه رجسټرډ ول، ډاکومېنټډ ول، خو هغه پیسې نه ورکړل، د هغه نه پسې هغه ډیپورت کړل. نو د هغه تعداد چې کم ول هغه د یو نیم سل شاوخوا تعداد وو کوم چې د اسلام آباد نه دوی ډیپورت کړل.
په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغان سفارت مخکې اندېښنه ښولې و چې پاکستانی پولیسو د افغان کډوالو په زورونې او نیولو لاس پورې کړی او ګڼ هغه افغانان یې هم نیولي چې د اوسېدو قانوني اسناد او کارتونه لري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرې او د بشري حقونو ځینې مدافع بنسټونه هم د افغان کډوالو خپل سرې نیول او زورونې د سختې اندېښنې وړ بولي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو بیان کې ویلي په اسلام آباد کې نوی کال د افغان کډوالو لپاره لویرې او اندېښنو ډک و، ځکه پولیسو شپنۍ چاپې وهلي او سلګونه افغان کډوالې زورولي او په خپل سره توګه نیولي دي. د سازمان په پاکستاني چارواکو غږ کړی چې نیول شوي کډوال سمدستي خوشي او له قانوني کډوالو د اضافي اسنادو شرطونه لري کړي، خو پاکستاني چارواکي له دې ټولو اندېښنو سره سره بیا هم د افغان کډوالو نیولو ته دوام ورکړی. د تازه شمیرو په اساس لږ تر لږه 1 افغان کډوال چې قانوني اسناد هم درلودل د شنبې په ورځ په کراچۍ کې نیول شوي دي.
و موریدل چې د طالبانو د کډوالو چارو وزارت وایي پاکستان هغه سلګونه افغانان بیرته خوشی کړي چې تازه همدا میاشتې نیولې وو. بلورته په همدې پاکستان او ایران کې افغان کډوال او یو شمېر رسانه شوی بیا شکایت کوي چې دوی بد ورځې ګالي او د ملاتړ او لاسنیوي هیڅوک نشته. حدیث پر دې سره خبرې کړي.
مشکلات ما واقعا زیات از دو ماسک رایفانه قرض راستیم.
ابو الفضل کاظمی یو له افغان کډوالو د 3 کال وړاندې د کډوالۍ د کیس مخ ته وړلو لپاره پاکستان ته راغلی، خو یې اوس اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی او د ژوند کولو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
شرایط بسیار سخت است،
حالات ډیر ترنګلی دی. د پلار مې دواړه پښتورګي له منځه تللي، ما خپله یوه هغه ورته ورکړه. مور مې هم ناروغه ده، ویزې نه لرو چې په پاکستان کې کار وکړو. د یو وخت ډوډۍ لرو او د دوه نورو وختونو نه لرو. ستونزې مو ډېرې دي، عاجلو مرستو ته اړتیا لرو.
د فاریاب ولایت اوسیدونکی حفیظ الله چې درې کاله وړاندې له ایران افغانستان ته ستون شوی و، وایي د ناسم اقتصادي وضعیت او بیکارۍ له کبله اړ شو چې پیسې پور کړي او بیا ایران ته ولاړ شي.
میرمن او بچیان مې په افغانستان کې پاتې دي. دا چې ژمی دی او هوا ډېره سړه ده او موږ په یوې لرې پرتې سیمه کې ژوند کوو، هلته هیڅ ډول اسانتیاوې نشته. د ډبرو د سکرو او لرګیو د پیرلو لپاره پیسې نه وې، نو زه مجبور شوم چې ایران ته راشم او هغوی هلته پرېږدم.
په ورته وخت کې هغه افغانان چې د طبي آفتونو له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي، د سرپناه د نشتوالي او له ناسم اقتصادي وضعیت شکایت کوي. یحیی چې تیر کال یې د ځمکې ښویېدنې له کبله د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې کور ویجاړ شو او د کورنۍ درې غړي په دغه پیښه کې له منځه لاړل، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ سره د 6.4 میلیونه یورو په ارزښت داسې هوکړه لاسلیک کړې چې له مخې به یې اروپایي ټولنه سلګونه زره افغان کډوالو بیرته راستنیدونکو کورنیو بې ځایه شوو ته د بنسټیزو خدمتونو د وړاندې کولو په برخو کې همکاري وکړي. چې د اروپایي ټولنې استازولۍ د اعلامیې په ټکو په پاکستان، ایران او د مرکزي آسیا په هیوادونو کې افغان پناهغوښتونکي هم پکې شامل دي. په وروستیو کې افغان کډوال په پاکستان او ایران کې د جبري ستنولو سربیره له ډول ډول ننګونو سره مخ دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM د معلوماتو له مخې د 2023 کال د سپتمبر میاشتې څخه د 2025 کال تر جنوري میاشتې له پاکستان څخه باندې 3,13,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. تر دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي وو چې په تیر یو کال کې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان له دغه هیواده ویستلي او هوډ لري چې د روان هجري لمریز کال تر پایه دغه شمیر 2 میلیونو ته ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیری افغانان د بیکارۍ، اقتصادي او امنیتي ګواښونو له کبله له دغه هیواده ووتل.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ډونالد ټرمپ نن دوشنبه د امریکا د وسلوښتم ولسمشر په توګه لوړه کوي. د لوړې مراسم د سړې هوا په خاطر د کانګرس ودانۍ دننه ترسره کیږي. تفصیل له صفي الله سنګ زیاورو.
د لوړې تر مراسمو د مخه د امریکا د کانګرس ودانۍ شاوخوا امنیتي تدابیر زیات شوي او 15,000 امنیتي ځواکونه د دغه مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره ګمارل شوي. تمامه چې مراسم په آزاد فضا کې ترسره شي، خو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړه کړې چې د سړې هوا په خاطر د مراسم د کانګرس ودانۍ دننه ترسره شي. دې چارې ځینې عام خلک خوشینې کړې چې له لرو ایالتونو د لوړې مراسمو د لیدو لپاره پلازمینې واشنگټن ډي سي ته ورغلي. د ریلی د ټکساس اوسیدونکو سید وین چې لخپلې خزي دانا وین سره د لوړې مراسم مو د لیدو لپاره راغله، رویټرز ته ویلي: موږ پلان درلود چې د لوړې په ورځ د کانګرس ماڼۍ ته څیرمه د هزارو تر څنګ ووسو. نو واقعا چې خوشینې یو، ځکه داسې څه به نه وي، خو پوهیږو چې دا د هوا د حالاتو په خاطر ده، نه امنیتي اندېښنې چې هر یوې په اړه خبرې کوي. د لوړې مراسم د واشنگټن په وخت غرمې 12:30 بجې پیلېږي. تمه کېږي چې د نړۍ یو شمېر مشران هم د د لوړی په مراسمو کې برخه واخلي. د لوړی تر مراسمو وروسته به ډونالد ټرمپ د امریکا د وڅلوښتم جمهور رئیس په توګه سپینې ماڼۍ ته ځي، څو خپل کار رسمان پیل کړي. هغه ژمنه کړې چې د کار په اوله ورځ به د مالیاتو، کډوالۍ، د امریکا د دیوال او ځینو نورو مسلو په برخه کې جرایي فرمانونه لاسلیک کړي. ډونالد ټرمپ په خپل لومړۍ دوره جمهوري ریاست کې د 2012 کال په جنوري کې د کار په اوله ورځ یوازې یو اجرایي فرمان ورکړی و. خو دا وار امریکایي رسنۍ او شنونکي د ټرمپ د کمپاینی ژمنو په اساس د ځینو اجرایي فرمانونو تمه لري. ښاغلي ټرمپ ژمنه کړې چې د امریکا جنوبي پوله به تړي، د ځینو هیوادونو په وګړو به سفري ممنوعیتونه لګوي، ناقانونه کډوال باسي او د پناه غوښتونکو په وړاندې به د امریکا ساتنه کوي. ټرمپ مخکې ویلي چې په اول ورځ به د امریکا په تاریخ کې د دب خبره د جنایتکارانو د اخراج تر ټولو لوی پروګرام اجرا کړي. امریکا کې تر 2022 کال پورې 11 میلیونه کسان په ناقانونه توګه میشت شوي وو چې دا شمیر په وروستیو 2 کلو کې لا پسې زیات شوی. ټرمپ ژمنه کړې چې د کار په لومړۍ ورځ به په خپلو ګاونډیو هیوادونو کاناډا او مکسیکو 25% مالیه ولګوي. ټرمپ هم درز ویلی هوډ لري چې په امریکا کې د زیږیدونکو ماشومانو د تابعیت مسله ختم کړي. هغه ټینګار کړی چې د ماشوم د پلار او مور د تابعیت مسله باید اړینه وګرځول شي. ممکن د اجرایي فرمان امریکا کې ګڼې حقوقي دعوې پرانیزي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ یوه مهمه ژمنه د هغو بندیانو بخل هم دي چې د 2021 کال د جنوري په شپږمه په کانګرس باندې یرغل وروړی وو او له ډلې څخه باندې 1200 کسان محکوم شوي. د جنس بدلو یا هم جنس خوښونکو په اړه هم ډونالډ ټرمپ ویلي چې په یو لاسلیک سره به دا ډله یا ترانس له پاوز ښوونځیو او ټولو ځایونو وباسي.
و مریدل چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن دوشنبه د لوړې مراسم ترسره کوي. ډونالډ ټرمپ د امریکا د متحده ایالاتونو وسلوختم ولسمشر دی او طالبان هم هیله مندي چې د تبلار هوار شي چې د واشنگټن او کابل اړیکه عادي شي. دا چې دا اړیکه رښتیا هم عادي کېدل شي او که چیرته ټرمپ پر طالبان فشار راوړي څه پایله به ولري. احمد شیبر پر دا تحلیلي راپور چمتو کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ له انتخابېدو وروسته په تیرو 2.5 میاشتو کې د افغانانو ترمنځ د بحثونه تاوده شوي دي چې د افغانستان په اړه به د واشنگټن په دریس کې څه بدلون راځي. کله چې د نومبر د 15 نیټې په انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا اعلان وشو، په کابل کې د واکمنو طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هیله ښکاره کړه چې د امریکا نوې اداره به د دواړو هیوادونو د اړیکو د شکېدو لپاره د دوی په وینا واقعي بنانه ګامونه وچت کړي. د طالبانو یو شمېر مخالفین بیا هیله مند دي چې ټرمپ د طالبانو پر وړاندې سخت سیاست غوره کړي. د طالبانو مخالفان د شغل ټرمپ داسې څرګندونو هیله مند کړي دي لکه د جنوري په 1 چې وویل چې ولې باید طالبانو ته په میلیارډونو ډالر ورکړو.
دا د باور وړ نه ده چې په میلیونونو ډالر نه، په میلیارډونو ډالر. څوک اساسا په میلیارډونو ډالر طالبانو او افغانستان ته ورکوي؟ دا کار جو بایدن کوي.
د ټرمپ لدی درې سره هغه ته ځینې نشتې کسان هم نه سره دي. لدی ټلې د باندینې او چارو وزارت لپاره د ټرمپ نوماند مارکو روپیو پر اوسه کال د مارچ په میاشت کې د امریکا سناتو یو طرح وړاندې کړه چې په هغه کې غوښتي وو چې تر هغه وخت دی پر افغانستان د امریکا مرستې بندې شي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې دا پیسې طالبان نه ترلاسه کوي. یو شمېر سیاسي کتونکو په دې نظر دي چې طالبان لدی پیسو مالیه اخلي. لدی ټلې یو هم په جرمني کې د پانتون استاد اسحاق اتمر دی. دا سجی راډو ته وویل چې طالبان لدی پیسو 10% مالیه اخلي او بیا دا ډالر په افغانیو بدلوي او مؤسساتو ته ورکوي چې په دې تبادله کې هم ګټه کوي. شاغل اتمر په ورته وخت کې د امریکا د مرستې د خوارو افغانانو لپاره مهمه بولی.
د دې پیسو باندې دل مستقیم تاثیر بولس باندې دی. یو خطر هم دا دی چې طالبان ته دغه مرستې ترلاسه نه کړي، بیا دوی نور منابع لټوي، نور هغه هیوادونه دي ګرچې دا هیوادونه د امریکا په پرتله دومره مرسته نه شي کولای، خو بیا هم طالبان متمایله کوي چې د سیمې نور هیوادونه لکه روسیا او چین، هندوستان یا مثلا ایران ته دوی مخکې او د دوی نه مرستې وغواړي.
د طالبانو مخالفانو ته د ټرمپ بریا دا هیله هم ورکړې ده چې د دوحې پر تړون به بیا خبرې کیشي. دا هیله د زلمی خلیلزاد د ایکس پاڼې د پیغام ورکړې ده چې وایي دغه تړون دې ته اشاره کوي چې په کابل کې باید حکومت د طالبانو او نورو افغانانو ترمنځ د مذاکراتو له لارې جوړ شي. د ټرمپ اداره کې د ملي امنیت سلاکارې ته غوره شوی مایک والټس لاغو کسانو څخه دی چې له طالبانو سره د دوحې پر شوي هوکړه سختې نیوکې کړې دي. دا تړون زلمی خلیلزاد له 3 میاشتو خبرو اترو وروسته د 2000 کال د فبروري په 9 له ملا برادر سره لاسلیک کړ. نو آیا د ټرمپ اداره به په بشپړ ډول د دوحې د تړون د پلي کېدو لپاره هڅې وکړي؟ د سیاسي علومو کارپوه او استاد نصر الله ستانکزی وی
چیر ترامپ یا د ترامپ اداره په طالبانو په حکومت باندې فشار راوړي په یقیني ډول به چې طالبان نورو ادرسو ته لکه روسیا چین ایران یا نورو غربي ضد ادرسو ته لاړ شي دا حالت هم په د افغانستان په ګټه نه ده یعنی په اوسنی حالت کې د افغانستان واکمنان باید خودبندیو تلاړ نسی مطلب لاره داده چې طالبان موجوده امریکایی حکومت لماینو چینلونو مخترا سی او هغه تعهدات په نړیواله ساده کړی دي لکه د بشری حقوق رعایت لکه دی یو سالم ادارې را منست کول نړیواله ټولنه ته ځواب ورکونکي دولت دا باید را منست کی
د طالبانو پر حکومت د نړیوال ټولنې یو سخت نیوکه داده چې بشري حقوق په ځانګړي ډول د شوزو حقوق نه رعایتوي دوی په 2020 کال کې تر واکمنۍ وروسته تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي بند کړل بیا یې په بل کال د دسمبر په میاشت کې په پوهنتونونو کې د نجونو او شوزو زده کړې وڅنډولې او په وروستي ګام کې په طبي مؤسساتو کې د نجونو زده کړې بند کړې د شوزو د حقونو فعال او د سیاسي چارو کتونکو زر کمل یار وای چې د افغانستان د بهرنی مشروعیت په بانکونو تحریمونه او د افغانستان د پانګې کنګل کېدل هم په مستقیم ډول د نجونو د زده کړو له بندي سره ارتباط لري دا هیله منه ده چې د امریکا نوی ولسمشر به د دې ستونزې په هواري کې مرسته وکړي
سره له دې چې ترامپ یو ځل دا خبره کړې و چې د افغانستان د انجونو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده خو د امریکې او نورو پرمختللو هیوادونو پالیسۍ د متخصصینو لخوا جوړیږي چې البته د حکومتونو مشران د تطبیق مسؤلیت لري نو زه فکر نه کوم چې ترامپ د هموشي کولی چې د پالیسۍ جوړونکو د پالیسۍ نه د سرغاړه ونه وکړي
اغلی ملیار زیاته کړه چې ترامپ د دوهې د تړون د بشپړ پلي کېدو لپاره هڅې کړندې کړې د دوهې پر تړون د جو بایدن د اداري چارواکو انتقادونه لرل د امریکا د جمهوري ریاست تر انتخاباتو مخکې د ډیموکرات ګوند کاندید د بایدن راستيال ولسمشر کاملا هاریس د انتخاباتي مناظره پر مهال پر ترامپ یو سخت نیوکه د همدې تړون په تړه وکړه
ل خبرونو ور اخوا
تاسو ازادي رادیو ته غوږی ازادي رادیو د محل د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په بیرابلو لاندو چپو د لاسرسي ورده او د مخام لښپګو بیا د سهار تر شپګو په منځنۍ 1290 سپو خبرونه لري د انګلستان په پلازمینه لندن کې پرون یکشنبه د جنوري 15 نیټه د لزګونو افغانانو په ګډون د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په ملاتړ غونډه ترسره شوه ګډونوالو پر کرکټ سربیره د افغانستان د نورو سپورتونو په ملاتړ هم ټینګار وکړ او ویل چې لوبې باید له سیاسته لری وساتل شي تفصیل له بختيار ساحل او
د انګلستان په پلازمینه لندن کې د لزګونو افغانانو په ګډون د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په ملاتړ غونډه ترسره شوه چې ګډونوالي په خپل ویناو کې کرکټ د افغان ولس د هویت او ملي ارزښتونو د ساتلو یوازینی وسیله وبلله د غونډه داسې مهال جوړیږي چې څو ورځې وړاندې د برتانیا پارلمان تر 1600 غړیو د اولیک لارې د انګلستان او ویلز له کرکټ بورډ غوښتي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري د خزو او جنو پر وړاندې د لګول شویو بندیزونو په خاطر د اتلانو په جام کې له افغانستان سره سیالي نه کوي د جوړ شوې غونډې ګډونوالي او د افغانستان ولسی جرګې پخواني وکیل شکرې بارکزی په خپل سرګندونو کې وویل د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله اوس یوازې په نړیوال دریز د خپل ولس د ملي ارزښتونو د ساتلو او هویت استازولي کوي او نړیوال دی د یوازینې خوخی له افغانانو نه اخلي اغلی بارکزی زیاته کړه
هیڅ عنوان باندې فکر مکوي چې دا کرکټران کوم قوم باندې دی کوم ژبه باندې دی کوم سم باندې دی دا د افغانستان ملي هویت تمثيل ده کزمون کرکټ ټیم ده کزمون فوټبال ده کزمون اتلان په اولمپیک ده کزمون تکواندو کاران ده کزمون فری فایټران ده هر یو د افغانستان د برخي د خاوري د ملي هویت او ارزښتونو ساتلو لپاره هلې ځلې کوي
دغه راز د غونډې ویناوالو ژمنه وکړه چې د افغان کرکټ د بقا لپاره به خپله مبارزه همدلته نه ختموي، بلکې له هرې ممکنه لارې به استفاده کوي چې په نړۍ کې هیڅوک بیا د افغان کرکټ د بندیز فکر ونه کړي. د دغې غونډې یو تن سنبالونکي محمد ابراهیم غفوري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې ناستې هدف دا دی چې څنګه وکولی شي خپلې ملي ګټې وساتي. د ښاغلي غفوري په وینا
اصل هدف زمونږ د پروګرام وو چې موږ خپل ملي منافع څنګه وکړی شي وساتو، خپل ملي منافع ته به ترجیح ورکړو. رژیمونه په افغانستان کې ډېر زیر ځي، اما موږ ته هغه مطرح نه دی. موږ ته مطرح خپل ملي منافع دي چې باید څنګه قوي او قایم وساتو. جمهوریت لاړ، استعمارات راغی، ولې زمونږ ملي منافع ماجا کرکټ ټیم زمونږ
د یادې غونډې د پریکړه لیک په مادو کې لیکل شوي وو چې د برتانیا د پارلمان غړي به په دې پوهوي چې د افغانستان پر کرکټ بندیز لګول د ښځو نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت دریز نشي بدلولی، خو دا بندیز به د ټولنې ډېر ځوانان له سالمو رقابتونو محروم کړي. د غراس په پریکړه لیک کې دا هم وویل شول چې د افغانستان کرکټ هیڅکله د طالبانو استازیتوب نه دی کړی او نه هم کرکټ په حکومتونو پورې تړاو لري. د دوی په باور کرکټ د ولس لاسته راوړنه او لوبه ده او دوی به یې په کلکه دفاع کوي. دا ویل ده چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د جنوري په 14 نیټه هم د برتانیا د پارلمان مخې ته ګڼ شمېر افغانانو د یو لارون په ترڅ کې د دې هیواد د پارلمان په غړي او حکومت غږ وکړ چې د افغان کرکټ د بندیز په موخه پیل کړی کمپاین دې پای ته ورسوي او په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو لپاره د نورو لارو مبارزه وکړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه د پاکستان او عربي متحده اماراتو په کوربتوب د اتلانو په جام کې په لومړي ځل برخه واخلي او خپلې ګروپي سیالۍ له انګلستان، سویلي افریقا او استرالیا سره ترسره کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. سال دی وروره بخیر جوړه تکړه تازه که خوریم ستړی مزه کولوریم ستړی مزه پدا راډیو کې تیتی شکار کوي محترمونو. زه د گیزو د ولسوالۍ سره د روزګان د ولایت خبره کوم. دا زموږ تذکیری چې دی چې ورسو وینې دی تیار شوی. 1000 افغانۍ 2000 افغانۍ غواړي. د مسلمانانو سره د مسلمانان شکې درې ورځې په لږ ګرځولي، څلور ورځې په لږ ګرځولي. د یوې سړي نوم غلط یا چپای یا د پلار نوم چپای یا هکس دی دغه سوی بله. خو دغه مجاهدین چې دی وروره اضافه روپۍ غواړي بله. خلک یې ډېر ستړي کړي دي.
سلام د ډبلیو پی انجنیرانو مشران ته سلام وایي. د میاګان د بغلان د ولسوالۍ د میاګان د کلی څخه نن د یکشنبې ورځ موږ د خپل آواز پورته کوو و د مشران ته د ډبلیو پی و مشرانو انجنیرانو ته چې موږ ته هیڅ شی نه رسیږي. کولای شي چې احاط راشي پر مسجد کښېني که یو درې یا څلور کسه مشران خپل پر سر هیڅ چا نه دي مشران کړي او خپل پر سر مشرتابه رغوي. یو څوک ټلیفون لري هغه ته رسیږي چې نه لري په پټه خبرې ورسره وکړي. انجینر راج په کوټه کې کښېني هلته خپل قریبان ولیکي بالا بس هغه انجینران پر هغه وو د کچکبرو په خوله یې لیکي بالا خلاص بس روان بالا
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د بغلان د ولسوالۍ د مایګان د کلی سره خن تاسو ته پیغام پرېږدم. موږ هغه تېر میاشت هم تاسو ته پیغامونه وکړه نشر کړي مونږ دي. دغه موږ د مایګان کې یو کلینیک دی. دا کلینیک کې 8 کارکونکي دي. دا رضاکاران بولي د دغه کلی دي. دغه کلینیک ته چې هر شی راځي هر شی تقسیمېږي پر دغو رضاکارانو باندې. بل یا خوار و غریب و یا یو داسې اړمن کس ته هیڅ نه رسیږي. موږ دا غوښتنه ده چې دغه کارکوونکي بدل کړي یا کلینیک پر مخ وتړي. کلینیک ستا ګټه نه شته. موږ د ازادۍ راډیو څخه نه دا خواهش لرو چې دغه زموږ پیغامونه نشر کړي. که د کلینیک په دغه غواړي هغه د رضاکارانو مان غواړي امیر در استوم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې د خپل سیمو د ستونزو او د غراز د ازادي رادیو پر خبرولو نظر راکې زموږه واتس اپ شمیرو ته زنګ وهي یا هم پیغامونه پریک دی موږ هم تاسو پیغامونه د خبری مجلو او خبری خبرونه په پای او یا هم د ازادي اوریدونکو په خبرونه کې درته خبرو له همدې پیغامونو سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته رسیدي په کابل کې د سهار 5 نیمه بجې شوه حمید حکیمی راغلی چې بل خبری مجله درته وړاندې کړي حکیمی سب سړی مشه